ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درې بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا بجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به ووري چې په امریکا کې د دویمې دورې لپاره موجوده امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټرومنیتا ماته ورکړه د پیښور پاکستان کې هغه به میچاودنی چې پاکستانی طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې ده یو شمیر خلکو ته مرګ جوب لاړولې ده ونې د خبرونه د نړۍ رنګونه هم لرو خول وردو فرخندا وزیر ته چې خبرونه تور
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکثریت رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د سلورو کلونو لپاره د هیواد ولسمشر انتخاب شو نړیوالو مشرانو ولسمشر اوباما ته مبارکي ویلي په پیښور کې نن غرمه یو بمی برید د پولیسو د اس پی په ګډون 15 کسان وژلي او تر ډیر شو زیاتې جوبل کړې دي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستاني پړه منلې او د شام حکومت مخالفه جلاوطنه ډله نن غونډه کوي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د انتخاباتو په ګټلو سره ریپبلیکن سیال میټروم نه ته ماته ورکړو د سلورو کلونو لپاره د هیواد ولسمشر انتخاب شو اوباما د بریا اعلان په خپل پلرنی ټاټوبي شیکاګو کې خپل پلویانو ته وکړ او ویل چې امریکا پر مخ روانه ده او لزړه نوایي چې د امریکا خې ورځي را روان دي
I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are.
زه په دې باور یم چې موږ به د خپل بنیاد اخوډونکو ژمنې پوره کوو. که تاسو سخت مهنت وکړئ، دا هیڅ فرق نه پرې باسي چې تاسو څوک یې او لکوما راغلی یې او څنګه اختاره یې. دا هیڅ فرق نه پرې باسي چې تاسو تور یې ک سپین، د سپین یې ک د ایجیا او ک د امریکای ځای اوسیدونکو. ځوان ک بوډا، مالدارا ک غریب تکړه او کمازوره هم جنس پرستا او کنا تاسو د مهنت په زور په امریکا کې کامیابیدلی
شئ
بلخوا میټروم نه هم خپل پلویانو ته وینا وکړه او د ماتي په منلو سره یې اوباما ته مبارکي وویله
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
ما هم د ولسمشر اوباما ته په ټلیفون د هغه په بریا مبارکي وویل. د هغه پلویان او د انتخابي مهم غړي هم د مبارکي وردی. زه د ټولو خو په ځانګړي توګه ولسمشر د هغه میرمن او د دوی لونو ته نیک خواهشات لرم او زه دعا کوم چې ولسمشر به زمونږ د قوم په راهنمایي کولو کې کامیاب
شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د الیکټرال کالج 303 رای او د هغه ریپبلیکن سیال میټروم نه د الیکټرال کالج 216 رای تر لاسه کړی د یو شمیر هیوادونو مشرانو چې په کیپ فرانس، برتانیا، چین، روس، مصر، فلسطین، اسرائیل او افغانستان شامل دي ولسمشر اوباما ته په دویم ځل د منتخب کېدو مبارکي ویلې ده د پیښور په کیسخوانی بازار کې نن غرمه بمی بریچوي چې پترس کې د پولیسو د اس پی انویسټیګیشن هلال حیدر په ګډون 15 کسان وجلی او تر شلو زیاتې جوبل کړې دي بریټ په سیمه کې لزایي تانې سره نږدې د پولیسو په موبایل وین وشو چې پترس کې د پولیسو سربیره ولسی وګړو ته هم مرګ جوبله اوریدلې په پیخه کې یو جوبل کس مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال وایي
زما ارباب علی خان نوم دی زه بچوله جوراب واخیستوله تر یو ما پولیس موبایل باندې موبایل او کار ډاټسن خورالو خو دا ټایم کې درنګ شو بس پاغه درنګ کې زه پوی نشم چې دا اغي باندې چې خودکش او کار سو خو درزو شو نو مان روسته کس خو هغه ټوټي ټوټي شو دا په وجه زه بچ پاتې شم نو لګ ډیر زخمی ما
د پولیسو چارواکو په وینا دغه یو ځانمر ګبرید وو مړی او جوبل کسان لري ډنګ روختون په خبر ته رسول شوی دی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې په خپړه په غاړه اخیسته ده د کوټي پولیس وایي د سشنبې په ماخام نه معلومه وسوالو په یو ټکسي بریټ کړي او پکې ناست درې کسان یې وجلو دوه نور یې جوبل کړي دي د پولیسو په وینا 15 واړه کسان هزارا شیعه ګاندي چې له مریاباد سیمه نه هزارا ټاون ته روان وو د هزارا ګانو تر دې وجني ورسته د کوټي خار په بیلابیلو سیمو کې پاریدونکو خلکو احتجاج وکړو او د خار ځینی بازارونه وتړل شول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په باب د مشاورتي غونډو په لړ کې لدینی عالمانو او د جماعتونو له امامانو سره وکتل. دینی عالمانو ولسمشر کرزی ته ویل کله چې دوی خپل نظر او فکر بیانوي نو په بیلابیلو طریقو زورول کیږي. دوی له سیمه ییزو پولیسو او ملیشو سره سخت مخالفت وښود او وړاندیز یې وکړ چې په دغو ځواکونو مصرفیدونکي پیسې دې په ملي پولیسو او ملي اردو ولګول شي. دینی عالمانو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون ملاتړ وکړ او له توقیف ځایونو او نورو بندیخانو کې د بندي شوو دینی عالمانو تکیسونو د سړلو غوښتنه وکړه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نېټو جنرال سیکرټری اندر فوګرس مسن د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نېټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حکومت د پرزیدو اوازې رد کړې. نوموړي پرون د جرمني له خبری شبکې ډویچ ویل سره په مرکه کې پر دې ټینګار وکړ چې د نېټو جنگي پوځیان به له اعلان شوي مهالویش سره سم د 2014 کال تر پای له افغانستانه ووځي، خو نېټو به تر یاد نېټې وروسته هم د افغانستان ملاتړ جاري وساتي. د نېټو مشر ډاټ سرګند کړ چې افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد امنیت ساتلی شي. او بل خبر دا چې د شام حکومت مخالفه جلاوت نه ډله نن غونډه کوي چې نوې انتظامی کمیټې او مشر یې وټاکي. دوی دا ګام په داسې حال کې اخلي چې د شام د حکومت نورو مخالفانو د هغوی بهرنیو ملاتړ کوونکو د شام د ملي شورا د اغیز د کمولو لپاره هڅه پیل کړې ده. انتقاد کوونکي وایي د شام پر ملي شورا چې د جلاوت نو تر کنټرول لاندې ده د اخوان المسلمین زیات اغیز پروت دی او د وسلوالو یاغي ډلو او مخالفو فعالانو چې په شام کې دننه د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنگیږي مؤثر استازیتوب نه کوي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه مو د فرخندا وزیر نه اوریدو. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې باراک اوباما خپل سیال میټرو امنی ته ماتې ورکړه، خو یې په هر مسله باندې میټرو امنی سره کینی.
In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney. We can work together to move this country forward.
د اوباما دوباره انتخاب په پاکستان لپاره په تګلارې کې څه بدلون راولي او کنه؟ یو پاکستانی ځوان وای
صدر اوباما خو په دویمه پیړۍ باندې منتخب شوی دی، نو زه نه وینم چې هغه په خپلو پالیسو کې داسې یو بنیادی تبدیلی راولي د پاکستان په حق لږ.
د پېښور په کیسخانه کې بمی چاودنې یو شمیر کسان وژلې دي. د پولیسو یو چارواکي د دغې پېښې په اړه وای
پولیس خو زمون خل سلور شي دن سلور او دو پبلک ټیک دا دو سپاٹ باندې و
ګنمن ډرایور ورسره دی اوس راغتل
دی د مین کی څنګه ټورز کبلی چوک راتلو بند ګلی دا آل ته می بي چې سړې ولاړو.
او ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل هم اوریدل او هم کتلی شئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته وردو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په دغه انتخاباتو کې موجوده ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند امیدوار خپل مال مخالف میټرو امنی ته ماتې ورکړه. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
باراک اوباما په داسې حال کې په دویم وار د امریکا صدر منتخب شو چې د کمپاین پر مهال دواړو امیدوارانو د خارجه پالیسۍ په لړ کې زیاتره د ایران په حواله خبرې وکړې. د کمپاین کې صدارتي امیدوار میټروم نه په باراک اوباما په وار وار تورونه ولګول چې هغه د ایران په حق لا ډیره نرمه پالیسۍ اختیار کړي چې له وجې دغه هیواد د اټومي وسلې تیارولو ته نږدې شوی دی. د انتخاباتو د ګټلو نه پس په شیکاګو کې صدر اوباما د خپل وینا په وخت وویل د هیواد د ګټلو لپاره به د میټروم سره همکاري کوي.
In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney.
زه فکر کوم چې پر روانو هفتو کې بعد د گورنر رومنی سره کینم او هغه سره به خبرې کوم چې موږ په ګډه د هیواد د پرمختګ لپاره څه کولای شو.
باراک اوباما زیاته کړه چې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړه ګوندونه د امریکا لپاره کار کول غواړي، نو ځکه تمه کوي چې اوس به په ګډه د هیواد پرمخ بیولو لپاره همکاري وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بایللو نه پس میټ رومنی خپل وینا کې د منتخب شوي صدر اوباما لپاره د مبارکۍ ترڅنګه د کامیابۍ دعا وکړه.
ما غوښتل، ما ډیر غوښتل چې د ستاسو اعتماد پر ځای کړم او دا هیواد په یو نوي اړخ روان کړم. حکام بل مشر خوښ کړو. نو راځئ چې اوس په جمع ښه په اخلاص د هغه او د دې ستر قام د کامیابۍ لپاره دعا وکړو.
میټ رومنی خپله وینا کې دا هم وویل چې باراک اوباما ته یې ټلیفون کړی او د انتخاباتو په ګټلو یې هغه د هغه کورنۍ او د هغه ملاتړو ته مبارکي ورکړې ده. هلته باراک اوباما یادونه وکړه چې که څه هم د انتخابي مهم په وخت یې د میټ رومنی سره اختلاف لرلو، خو د هغې دا مطلب نه دی چې دواړه ګوندونه ویشل شوي دي.
که څه هم په سیاست کې جدا نظر لرو، خو موږ ویشل شوي نه یو او ځینې سیاسي څېړونکو فکر کاوه چې موږ خود غرض یو، خو داسې نه ده. موږ د خپلو شخصي خواهشاتو نه بالاتر یو او موږ په ډیموکراتو او ریپبلیک ګوندونو ویشل شوي نه یو او موږ به د تل په څیر متحد او یو موټی یو.
سیړونکو دا نظر لري چې باراک اوباما به د خپل دویم وار د صدارت په موده کې په هغه خبرو توجه ورکړي په کوم چې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی د کمپاین په وخت نیوکه کړې وي.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د باراک اوباما دوباره انتخاب په اړه باندې پاکستانیان او په خاصه توګه زلمی څه نظر لري؟ دوی سره زمونږ همکارانو خبرې کړې دي، راځي چې دغه خبرې وورو.
زما نوم خالد عزیز دی. صدر اوباما خو په دویمه پیره باندې منتخب شوی دی، نو زه نه وینم چې هغه په خپلو پالیسو کې داسې یو بنیادي تبدیلی راولي د پاکستان په حق لا چې د هغې سره په پاکستان باندې د هغې منفي یا مثبت نتیجې نورې زیاتې شي. کومې پالیسۍ چې هغه د وخت نه شروع کړي دي، هغه پالیسۍ هغه په صدارتي الیکشن مهم کې هم وویل چې هغه به هغه جاري ساتي، که هغه د ډرون پالیسۍ دي، که هغه په ایبټ آباد کې د اوسامه وژنه ده، نو هغه اوس هم د هغې دفاع وکړه او وویل چې دا یو ډېر زیات ښه کار و. نو د پاکستان په باره کې به د صدر اوباما نقطه نظر هم هغه وی کوم چې دینه وړاندې و.
محمد آصف خان، که اورال اوبیس وینا ته تاسو ګورئ، میټ رومنی د اوباما برعکس زیات د پاکستان ریسنټلی سټیټمنټس ورکول، او که پریکټیکلی وګورئ، پریکټیکلی اوباما د شوی پرزیدنس نه زیاته سختی کړې د پاکستان حواله سره. میټ رومنی د حواله سره آزاد دی، جست یو کینډیډیټ دی. الیکشن دوران کې هغه سخت بیانات ورکړل، کاریده چې کیدی چې هغه باراک اوباما نه هم مخې ته لاړ شي. خو حقیقت دا دی چې باراک اوباما هغه نه هم پاکستان سره زیات نان فرینډلی یا خپل
زه اصغر خان خبرې کوم. اکثر سو پوری چې د اوباما ایلیشن د پالیسیانو تعلق ته یره د پاکستان په حواله سره با یا د وارنټر په حواله سره د اغي په پالیسو کې به اثر راشي او خراب نشي، نو یقینا هغه دا وی چې د وایټ هاوس یا د پینټاګون د اړخ نه چې سومره یا د سټیټ ډیپارټمنټ ته چې سومره پالیسی ستایږي، په هغه باندې پرزیدنت کم دی، نو هغه دومره زیات نه انفلوئنس کیږي. او خصوصا بیا د خارجه پالیسیان چې کوم دي، هغه خود هغه درې سلور هاوس جوړي او هغه یو پرمننت رواني. نو زه نه ګڼم چې اوباما په دویم ځل په اقتدار کې پراتلو سره به د پاکستان په اړه باندې یا د وارنټر په حواله سره د هغې په پالیسیانو کې به داسې لوی ترن به راشي.
اردونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې زموږ همکار احمد الله د پخوانی ډیپلومیټ او خارجه سکرتر همایون خان سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي، نو راځي چې دغه مرکه وورو.
اوس چې دا واضح شو چې اوباما به بیا پرزیدنت وي، نو زمونږ انټرسټ په دې کې خدا چې دا پاکستان سره د امریکې تعلقات چې کوم دي، د مستقبل څه دی. ما ته خو ښکاري چې څه خاص فرق به نه پرېوځي د اوباما پالیسي خو هغه شان دي چلیږي. مطلب دا دی چې 2014 نه به هغوی د دې ځای نه لاړ شي، خو فی الحال د امریکې پالیسي او د پاکستان پالیسي کې لږ شانتي فرق شته، او خاص طور پر د حقانی طالبان چې دي. ما ته ښکاري چې پاکستان باندې به دباو هماغه شانتي وي چې تاسو اکشن واخلئ حقانی برخلاف. خو سره د دې زما په خیال کې د اوباما به دا کوشش وي چې پاکستان امریکې سره یوشي، چې طالبانو سره مذاکرات په هغه کې لږ شته پیشرفت.
وارن ټیرر کې خبره لګو کو لکه څنګه چې په سیمه کې کوم حالات روان دي، نو اوباما لومبي خپل دور کې کاغذ سه هم پالیسیان وی یا سه هم سختی کړي وځ دا هغوی دا ده چې راتلونکي الیکشن د پاره هغه خپل د عوام حمایت حاصل کړي. اوس په دویم ځل صدر منتخب شي نو څه فرق به راشي؟
امریکه عوام او ووټر چې کم دی هغه خدا غواړي چې امریکه فوج زر نظر افغانستان نه وځي. اوباما دا ورسره دغه کړی دی چې اوباما دا کوشش وي. نور د اوباما افغانستان پالیسي کې څه فرق راغی څه چینج راغی نو زه نشم ویلی، خو زما خیال نه دی چې څه چینج به راځي.
د پاکستان چې کوم تعلقات دي امریکې سره، نو آیا پاکستان به ورسره نوي ټرمز کنډیشن باندې دوباره خپل دغه کوي که نه؟ ځکه چې ډرون حملې شولې یا نور چې کوم دي دا موږ ته قابل قبول نه دي. نو د پاکستان به ورته خپل نوې ستراتیجي څه ساتي؟
زما په خیال کې د پاکستان کوشش دا وي چې تر کومه پورې کېدای شي امریکې سره تعلقات چې دي هغه د بهتر شي. او په دې سلسله کې زما په خیال کې پاکستان ته به د امریکې یو دوه خبرې منول به پکار وي. دوی به رورو کوي، اوس نشم ویلی چې وزیرستان کې به دوی اکشن اخلي یا نه اخلي، خو زما خپل دا خیال دی چې زمونږ پالیسي به لږ شانت پسته شي. اوس
باراک حسین اوباما خپل الیکشن کمپین روزو کې دا خبره کړې وه که د اوساما حوالے سره پاکستان حکومت ته پته لګېدل نو هغه به اوس ژوندی وي. څه ګڼئ چې راتلونکي کې به د دې څه اثرات راوتلی شي؟
نه د دې چې کوم اثرات وي هغه خو وشو که نه، او د هغوی دا یقین دی چې موږ ورته رښتیا نه وایو. خو زمونږ خپل د کمیشن رپورټ چې دی لا اوسه پورې پبلش شوی نه دی. خو عامه دنیا کې دا افواه ده چې واقعي د پاکستان پالې اعتبار کول په دې سلسله کې هغوی دپاره مشکل و. زما په خیال کې هماغه د هغوی اپوزیشن دی، حالانکه اوپنلی هغوی دا نه وایي، خو دا وایي چې پاکستان باندې زمونږ یقین نو چې مونږ دا وی په کانفیډنس کې اړستې وي.
دا مشال ریډیو دا
ویدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدو د خبرونې په سر کې هم درته وویل چې د پېښور په کیسه خانه کې یوې بمی چاودنې د پېښور ښار ډي اس پي امتیاز خان وژلی دی. د دغې پېښې پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده. شبیر جان پې بخنه غواړم، دغلته کې یو بل پولیس چارواکي وژل شوی دی او په دې اړه باندې زموږ همکار شبیر جان د پېښور ښار د ډي اس پي امتیاز خان نه په دې اړه پوښتنې دي. نو هغه وایي
دا تقریبا 9 بجې دغلته رهایشي وو کوچاره سردار کې د کور او د ایس پی تعیناتو انویسټیګیشن هیډ کوارټر پېښور پولیس لائن کې دی. بس صبح سویره روزانه ته دغلته او بس نن د بدقسمتۍ نه د ایس بی معمول ډیوټۍ له ته دغلته چراغ د سره د خودکش تکرار شوی دی. د هغې په نتیجه کې هلال حیدر ایس پی انویسټیګیشن شهید شو، د هغه ډرایور شهید شو، د هغه ګنمین شهید شو، دوه سیولین شهید شوي دي، 35 کسان دا تقریبا انجرډ دي او د خودکش درې، یو ایس پی، یو ڈرائیور، یو گرمین، او د خودکش سر ملو شوی دی، اخ پہ ملو شوی دی. دا نه نه پولیس والا دا خو قصه خانه بازار دی، ډیر لوی رش دی، انتہائی رش دی، او دا دغل ته چاډو پیروش ناشتی سوک سکی سوک داسی دی سوک داسی تاسو ته خپه درا چې کابلی گیټ او قصه خانه بازار دا پختونخوا یو تاریخی بازار دی او د کې امدرفت او رش او هجوم هر وخت لري جات دی. دا کم چې سیولین دی دا پولیس والا نه دی، دا سیولین دی.
خجی دا کوم مستول دی جدي اوسه پولیس چې کمال افسران نه په نخ کوي کوشش کوي څه غنه تاسو یاره دې سره پولیس
نه غوي خو ارسوک په دا کې اوی دا خو ارسوک ملاويږي تاریخ دا دغه نه دی، دا خو بس دغه دی او کیږي په لابل سره دزیل کوم پوسلو کې اوسه په دا کله دا کله اوسره د پولیس بیل له دا دې خوروغ لس کالو شو دې دشتګر دی پولیس اوسره نه بیل ان شاء الله پولیس چې سونه دا کیږي ورپسې به زی خو پوسره بیل دې خبر نشته. ها
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور کیسه خانه کې چې کومه بمی چاودنه شوې ده د هغې جوبلو کسانو سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې دي. نو هغې وایي
دا انسانیت دشمنان دي جی، دا انسانیت دشمنان دي جی، بالکل بالکل دا چې دي نه یو مذهب سره د ایسي تعلق نشته جی. انسانان چې دي کنه دا کار نه کوي چې کوم انسانیت سره تعلق لري جی، دا ملک دښ نه دي جی.
یره جی مونږ خدا سی وایو کنه چې دا ډیر زخت ظلم دی، زیاتې دی، لکه د دې سمخنیوي په کار دی جی، لکه بی ګناه خلک پکې خوږیږي او دغه کیږي پوه شي کنه او اس قسم سے لکه داسې لکه صدقه و نشو د دې مخنیوي و نشو نو مونږ خو دا وایو چې لکه دا غریب خلک پکې لګا بے گناہ خلک پکې لاړ دا خو جی خبر چې کم مخلوق دی کافر دی او کار یو مخلوق دی خو لکه دا مسلمان سړی خدا سے نشي کولې او چې مسلمان سړی وي نو هغه زړه کې ترس وي خدا سے بل مذہب والا خلک دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري ورزو تاسو پام یو بل راپور تر راګرځو امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې یو شمیر امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو دوی ته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې مولا فضل الله دا مهال د افغانستان په شرقي برخو کې پټ دی نور تفصیل درته جوړان دي امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې تیره میاشت د پاکستاني طالبانو هغه مشر چې د ملالی یوسفزای په نخښه کولو او ویشتو حکم یې کړی و چې له وجې په ټوله نړۍ کې سخت غوسه راپارېدلې وه دا مهال د افغانستان د شرقي برخو په هغو سیمو کې پټ دی چېرته چې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو شمیره ډېره کمه ده او زیات پام یې په نورو هدفونو دی ورسپاڼه د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو له خولې زیاتوي چې په ملالی یوسفزای د برید په شان مرکزي لاس لرونکی ملافظ فضل دا مهال د پاکستانی پولیس سره نږدې د افغانستان د هغو سیمو خپل فعالیتونه کوي چرته چې یو څو سوا امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي خو دغه چارواکي وایي چې د مولا فضل الله لټون د دوی لپاره مهم نه دی ځکه چې نه هغه القاعده ترهګري شبکې سره ملګری دی او نه په افغانستان کې افغان او امریکایي اهداف په نښه کوي ورسپاڼه د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي له خولې لیکي چې زموږ پوځیان د هغه لټون نه کوي ځکه چې موږ هغه د پولې د هغې غاړې د خلکو مسله ګڼو ورسپاڼه لیکي چې د فضل الله د پاک افغان پولیس سره نږدې سیمو کې په محفوظه توګه پټېدل او اوسېدل څرګندوي چې دغه سیمه څومره پیچلې ده خو دا مهال زیاته توجه په هغو توندلارو ده چې په پاکستان کې د محفوظو پټ ځایونو نه افغانستان کې دننه په امریکایي او افغان اهدافو بریدونه کوي خو د دې ترڅنګ یو شمېر توندلارو د پاکستاني پوځ او د ډرون بریدونو له ویرې په هغو افغان سیمو کې ځانونه خوندي کړي دي چې ډېرې پیچلې او غریزې دي ورسپاڼه د امریکې د کانګرس د یو کارکوونکي له خولې لیکي چې د ډرون بریدونو له وجې اوس وسلوالو ته په قبایلي سیمو کې پټېدل او اوسېدل ګران شوي دي نو ځکه یې د افغانستان د شرقي برخې هغو سیمو ته مخه کړې ده چېرته چې ډېر لږ امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي ورسپاڼه لیکي چې د غدرې واړو امریکایي چارواکو دوی سره د نوم نه خودلو په شرط دا خبرې کړې دي خو په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان ټام کولین وایي چې دوی په ټول افغانستان کې په یاغیانو فشار زیات کړی دی او لکه د نورو یاغیانو په رنګ مولا فضل الله هم د دوی په پام کې دی او که موږ ته ښه پاخه معلومات ترلاسه شول نو موږ به د جګړې د میدانه د هغه د وستلو هڅه ضرور کوو ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان د شرقي ولایتونو کونړ او نورستان نه چرته چې باور کیږي چې مولا فضل الله پټ دی پاخه استخباراتي معلومات ترلاسه کول ډیر ګران کار دی خو د ایساف ځواکونو سلاکار بیا په دې باور دي چې دغه ستونزه ځکه هم ډیر اندېښمنه ده چونکه افغان ځواکونه په رضا سلا هغو پاکستاني وسوالو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه ورکوي کوم چې د پاکستان پر ضد دي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 اتیا او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عوامي نشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر افراسیاب خټک د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې لیکنه کړې ده نوموړی وایي په قبایلی سیمو کې د سیاسي حلو ځل له ایجادې نه به په سر کې مذهبي پارټیانې ګټه پورته کړي خو له وخت تېرېدو سره به حالات بالکل بدل شي ځکه چې د دې سیمې ولس د وسلوالو پر ضد منفي احساسات لري د دې مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
دا عوامي نشل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک په سر کې د قبایلی سیمو په تاریخي پسې منظر خبره کوي چې څنګه انګریزانو د روس د زار د بادشاہی د مخنیوي لپاره دغه سیمه له افغانستانه بیل کړه او په هندستاني ورګاډه کړه د دې پوینه انګریزانو په 1300 او ایم لسیزه کې دلته پولیټیکل نظام نافذ کړی او خپل غوړ افسرانی تعینات کړل د دې په خبره قبایلی سیمه د انسانانو د اوسېدو ځای نه بلکې د ستراتیژیک خلا په توګه استعمال شوی دی افراسیاب خټک بیا په دې سیمه کې سوي اوسنی اصلاحات تاریخي بولی په دې اصلاحاتو کې سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د هلو ځلو اجازه هم شامل ده. نوموړی د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر لخوا په 11 اکتوبر 2011 کې د ټولو سیاسي ګوندونو د رابلل سوي غونډې ذکر کوي. د افراسیاب خټک په وینا د غونډې مقصد په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو د قواعد او ضوابط ترتیبول وو. د دې په خبره په غونډه کې لاس سیاسي پارټیانو د خلکو د تړون د وینا ازادي د ووټر کولو حق او معلوماتو ته د لاسرسي حق په ګوته کړی. د ریکوال په وینا په غونډه کې ټولو ګوندونو هوډ څرګند کړی چې په خپلو جلسو کې به وسلوال خلک نه پرېږدي او د یو بل پر ضد به له نفرته ډکې ویناوي نه کوي. دلته افراسیاب خټک بیا خپل تجزیه کوي. دی وایي په لومړیو کې به په قبایلي سیمو کې له سیاسي هلو ځلو مذهبي ګوندونه ډیره ګټه پورته کړي ځکه پر دوی د حملو امکان کم ښکاري. خو دغه په خبره په اوږده موده کې به حالات شایي بالکل بدل شي ځکه په قبایلي سیمو کې خلک وسلوالو ډیر ځورولي دي او دوی د هغو په خلاف منفي احساسات لري. دغه په خبره مذهبي ګوندونه له انتها پسند وسلوالو سره تړل شوی نو ځکه د قبایلي سیمو خلک دوی د خپل هر ډول ځورونو ذمہوار غني. دلته بیا افراسیاب خټک ځینی وړاندیزونه کوي. دی وایي په قبایلي سیمو کې باید سیول سوسایټي یا مدني ټولنه نوره پیاوړی شي او حکومت باید خبريالانو ته تحفظ ورکړي. دغه په وینا آزاد میډیا قبایلی سیمه په جدید ټولنه په اړولو کې ډیر اهم کردار ادا کولای شي. افراسیاب خټک زیاتوي په قبایلی سیمو کې سیاسي معاشي او ټولنیز پرمختګ هغه وخت ممکن دی کله چې دغه سیمه له ترګری پاکه او قبایلی اولس بیرته پخلا کړل شي. دغه خبره له دې سره سره حکومت د اصلاحاتو لاله د قبایلی سیمو خلک د پاکستان له نورو برخو سره د تړون لپاره باید نور 14 کاله انتظار ونه کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري ښار کراچۍ ته په دغه ښار کې د تشدد روانو په حضور نیولې ده. چارواکي وایي 13 ساعتونو کې دغه ښار په بیلابیل برخو کې د یو شیا عالم دین په ګډون 14 کسان د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکړي.
پولیس وایي د تشدد لومبۍ پیښه د کراچۍ ښار د ایم ای جنا سړک سره نږدې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې وکړې او په موټر کې ناست دوه کسان علامه آفتاب احمد جعفری او شاهد علی ووجل. د شیعه مسلک ګوند مجلس وحدت المسلمین دویان آصف صفوي مشال رډیو ته ویلي چې وجل شوي دواړه کسان د دوی د ډلې سیمه ییز عہدیداران وو. دی وای علامه آفتاب جعفری زمنګ د ډلې مجلس وحدت المسلمین د کراچۍ څنګه مرستيال جنرال سیکریټری وو. ورسره وجل شوی بل تن شاهد علی هم د سیمه ایز تنظیم عہدیدار وو. د دوی د وجنې پړای وینه قانون ډلې منلې هم ده خو حکومت تر وسه زمنګ د یو مشر یا غړي وجون کې نه دینی ولې. د آصف صفوي په خبره په دې ورستیو کې د دوی د ګوند مشرانو او پلویانو هدفي وجنه تیزه شوې ده او دوی د وسنۍ پیښې په ضد درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. ځایي رسنۍ وایي د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو دواړو کسانو د وجنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي په خپله غاړه اخیستې ده. د دغې پیښې وروستو قهرجن خلک د کراچۍ ښار لوی سړک ایم ای جنا روډ نمایش چورنګۍ او خواوشه سیمو ته راووتل او په ګاډو یې کاڼي وویشتل. د ترانسپورت د اتحادیه چارواکي وایي چې په دغه وخت قهرجنو خلکو د سورلیو گاړو ته هم ور اچولی وو چې له عمله یې 4 گاړي په مکمله توګه سوځېدلې دي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټري سید محمود افریدی په دې حق لوایي
حکومت دا مدد شیا او د سوي ولا معاملې د نوغې د کدا څلور غاډي چې زړې دي د کې دوه غاډي چې په د تیر ځخانه او شاپې دا وایي په ځکه باندې دوه چې زړې دي یو غاډي چې دا هغه په بند روډ باندې شې او بل غاډي چې دا د صدر کې مدار په پیس مارکیټ چې زړه نو موږ څلور غاډي مو سفر کې په دې کې څه ګل شي.
د تشدد نور پیخې د خار په نمایش لقت آباد لانډي بهادر آباد کورنګي ملیر عزیز آباد ایبیریا او سوراب ګوډ په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې ادارې وای په تیرو 24 غنټو کې په دغه پیښو کې 12 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشتل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د دریو کسانو په بوریو کې بند مړي د ژغورنې ادارو لاسته ورغلي دي. د ایم کیو ایم او سنی تحریک سرچینې وای دا خوډب په دې وروستیو پیښو کې د دوی د ګوندونو یو یو غړی په نښه شوي دي. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د اوږدې مودې راهیسې دوام لري. په دغې پیښو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو او پلویانو ترڅنګ ګڼ شمېر داسې خلک هم په نښه کېږي د چا تعلق چې د هېڅ یوې مذهبي یا سیاسي ډلې سره نه وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې بعد درې نیمه بجې شي فرخنده وزیر د خبرونو د لنډی سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکثریت رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د څلورو کلونو لپاره د هیواد ولسمشر انتخاب شو. نړیوالو مشرانو ولسمشر اوباما ته مبارکي ویلي. په پیښور کې نن غرمه یو بمی برید د پولیسو د اس پی په ګډون 15 کسان مجري او تر 100 زیاتې جوړه کړې دي. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یې پړه منلې ده. په کوټه کې تیر ماښام نامعلومه وسلوالو په یو ټیکسي ډزې کړې او پکې ناست درې کسان یې وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د نیټو جنرال سیکرټري اندر فورس مسن وای د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان حکومت پر زیدو اوازې بې ځای دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په باب د مشاورتي غونډو په لړ کې له دینی عالمانو او د جماعتونو له امامانو سره کتلي دي او د شام حکومت مخالفه جلاوت نه ډله نن غونډه کوي چې نوې انتظامی کمیټي او مشر یې وټاکي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز د فرخنده وزیر نه اوریدو. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو ورځپاڼو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. زموږ همکار سراج ظهیر په دغو کې ځینې لوستي دي او تاسو دپاره دا راپور برابر کړی.
نن د پاکستان اکثرو ورځپاڼو خپلو سرخو کې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری او د چیف اف آرمی سټاف بیانونه راغستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری او د پوسټ سرلخکر جنرال اشفاق پرویزکیانی بیانونو د ملک په سیاست کې یو نوې هوا را پیدا کړې ده او له دې وروسته د ټول پاکستان میډیا په دې باندې تبصرې پیل کړې دي او د دې تبصرو نه خو داسې ښکاري چې د ملک دوه غټې ادارې یو بل ته مخامخ شوې دي او دلته ادارې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل بیان کې ویلي دي چې هغه ورځ تللی دي چې د ملک استحکام به د ټینګکونو او مزایلو په ذریعه کېدو او دا چې د آئین د ساتندوی په حیث د ججانو په اوږو باندې ډېرې درنې ذمېوارې پرتې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنګ د پوسټ سرلخکر جنرال اشفاق پرویزکیانی خپل بیان کې ویلي دي چې تعمیري تنقید خو به قبول کړی شي خو سازښتونه او فاګانې به هیڅ چرې قبول نه کړی شي او د پاکستان په آئین کې د رائے د اظهار لپاره لارې خودلې شوې دي او زموږ فرض جوړیږي چې د یورون مستقبل لپاره اقدامات وکړو. د ادارې په وینا چې د پورته ذکر شو خبرو کې جاج واغستې شي نو د دینه داسې نخکاری چې ګنی دوانه ادارې یو بل ته مخامخ شوې دي او د دې دوانو مشرانو د بیانونو نه د ملک او قام د درد پته لګي او داسې ښکاری چې دوانه مشران د قانون او وایین په سر لړۍ باندې باور لري. د غرنګ اج ورسپانه هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې دوانو مشرانو په بیانونو باندې ځینې دفاعي او سیاسي تجزیه کاران وایي چې دا ډېر مهم بیانونه دي او د آرمی چیف بیان په جرنیلانو باندې لګول شو تورونو په تناظر کې راغلی دی. ادارې اخري کې لیکي چې آرمی چیف د تیر وخت تاوتریخوالی هیرول غواړي او د ملک د روڼ مستقبل لپاره سوچونه کوي نو باید چې د ده په دې خبرو باندې غور وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو د هغه افغان کډوالو پر ضد اپریشن شروع شوی دی کوم چې په جرم کې ککړ دي. اوړمبی پړاو کې حیات آباد تاون تحکال او د پیښور د نورو برخو نه په سلګونو افغان کډوال نیولې شوې دي چې په ضد یې مقدمه هم درج کړې شوې دي. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د روان کال د 12 میاشتې وروسته د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره انتظامات هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې د حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې درته د منټ ورځپاڼې په ویب سایټ پر شوې یوه مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوځ هیڅکله هم له سیاست لرې نه وي او په یوه نه یوه لاره ورسره تړلې وي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکلي چې ناټو ویلي افغان حکومت باید د سیړونو د مرکز انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په کارونو کې مداخله ونه کړي. بشیر ګواخت د دې دواړو مقالو غټه کې دراوري
د منټ ورځپاڼې پر ویب سایټ لایو منټ ډاٹ کام د پاکستان د پوز د مشر د وروستیو بیانونو په اړه لیکل شوی چې په دې ملک کې له سیاست څخه تر ډیره پورې د پوز لری پاتې کېدل عادي نه دي او که دوی په ظاهره له سیاست څخه لری هم وي په حقیقت کې په نورو لارو ورته نږدې پاتې وي. ورځپاڼې لیکي چې دا ظاهري لریوالی هغه وخت ختم شي کله چې کومه سیویلین یا ملکی اداره له هغه کرخې د اوختو کوشش وکړي چې پاکستانی پوځ ټاکلې ده. په مقاله کې راغلی چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی د ګل پورز همدغه خبره په خوښیارو ټکو کې وکړه. ویلې دي چې کېدې شي ډیرو په انفرادي توګه ځینې غلطۍ نکړې خو هیڅوک تر هغه مجرم نه دی څو چې ثابت شوی نه وي. داغه په وینا مخکې تر مخکې باید د یو چا پاړه کاغه پوځي وي او که ملکی کس فیصله ونه شي. منټ ورځپاڼه لیکي چې جنرال کینی دا خبرې لاغه وروسته کړي چې د پاکستان سپریم کورټ تیره میاشت خپله یوه فیصله کې ویل چې پوځ نشي کولای په قانوني توګه د ملک په سیاست کې کوم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د عدالت د فیصلې تر مخه په 1990 کال کې د پاکستان پوځ د هغه مهال د صدر غلام اسحاق خان سره د هغه مهال د وزیر اعظم بینظیر بھٹو اقتدار ته د راتګ مخنیوي لپاره چل جوړ کړی و. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې ناټو ویلي افغان حکومت د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه څېړنې کوونکې ادارې په کار کې مداخله نه کوي. د ادارې د افغان حکومت په اړه یو تنقیدی رپورټ جاری کړی و چې د ولسمشر حامد کرزی حکومت په سخت غبرګون وښود. د بلجیم په برسلز کې میشته انټرنیشنل کرایسیس ګروپ تیره میاشت رپورټ خپور کړی و چې کېدای شي افغان حکومت په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته او په ځانګړې توګه که راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وشي نو ختم بشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی په وینا دوی به د دغې ادارې کارونه وڅېړي او کېدای شي په اړه یې ځینې ګامونه واخلي. ای ایف پی اژانس لیکلي چې د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن وای هغه کابل ته د خپل روسي سفر په مهال په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به کابل هر ممکنه ګام پورته کړي. رسموسن ویلی چې نوموړی د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په دې رپورټ کې راغلو ټکو سره یو خوله نه دی ځکه چې افغانستان سره به تر 2014 کال وروسته هم ډېرې مرستې کېږي چې رپورټ کې له پامه غورځول شوی. خو نوموړی زیاته کړې چې هغه د بیان د ازادۍ په حق کې دی او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حق لري چې خپل نظر څرګند کړي.
اوریدونکو تاسو د بشیر ګواخنا د سیمې د حالات باندې د نړیوالو مطبوعاتو مقالې اوریدي. اوس ورځو چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په حقانی شبکې بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د فیصلې تر مخه د ادارې غړي هیوادونو ضروری ده چې کچرې په کوم غړي هیواد کې د ډلې اساسي وي نو منجمد کړي د اصلحې پر رسد او په سفر یې هم بندیزونه ولګوي. پاکستان چې د ادارې غړي هیواد دی د دې فیصلې به د هیواد لپاره سمانوي. په دې اړه د مشال همکار ملی حمیدزاده تفصیل وړاندې کوي.
د ګل پورس د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د حقانی شبکې پر ضد د نړیوالو بندیزونو اعلان وکړ. یاد ډله په افغانستان کې د بریدونو لپاره ذمہ ګڼل کیږي چې پکې د امریکایانو خلاف د کابل په لوی هوټل برید او د هند په سفارتخانه بریدونه شامل دي. داسې ویل کیږي چې د حقانی نیټورک ډېرو غړو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. په داسې حال کې چې پاکستان د سلامتی کونسل غړی دی او باید خپلې ذمہ هم سرته ورسوي، دا بندیزونه به د پاکستان لپاره څه مطلب ولري؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر طلعت مسعود وای
میرے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی خاص مشکلات نہیں ہوں گی.
زما په فکر د پاکستان لپاره به څه خاص مشکلات نه وي ځکه چې دا ورته معلومه و چې څه کیسه حالات روان و، نو د سلامتی کونسل لخوا دغه بندیزونه لګول لازمی و. زما په فکر پاکستان به دا په پوره ډول تسلیموي او په دې به عمل هم کوي او په دې کې به داسې قسمت څه امداد نه وي چې سلامتی کونسل ته پرې څه تشویش وي او د پاکستان لپاره مشکلات پیدا کړي، ځکه چې زما نه دی خیال پاکستان د خپلو ذمہ وارو څخه په کوم صورت کې پشا سوی دی.
د امریکا د ګډ ځواکونو پخوانی مشر ایډمیرل مایک ملن مخکې ویلو چې اکانی شبکه د پاکستان استخباراتي ادارې یو مهمه اله ګرځېدلې ده، خو پاکستان له دې تورونو انکار کوي. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د ډلې پر ضد دې سخت ګامونه واخلي. نو په داسې حال کې آیا د دې قرارداد مقصد په پاکستان فشار راوړل دي او که څنګه؟ تلت مسعود وایي
نه،
د دې قرارداد دا مقصد نه دی چې پاکستان دی د حقانی شبکې په ضد څه کاروایی وکړي. د دوی یوازې دا مطلب دی چې د ډلې کوم قسمه ملاتړ دی نه کیږي، او که چیرې امداد کیږي نو دا به د سلامتی کونسل د اصولو پر ضد وي.
امریکا د ملګرو ملتونو د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې د دې فیصلې سره دا ثابته شوه چې نړۍ په افغانستان کې د یادې ډلې د حملو صلاحیت ختمولو ته ژمنه ده. یاد دی وی چې امریکا حقانی شبکه د روان کال په ستمبر کې په خپل تور لیست کې شامل کړه. د ملګرو ملتونو د فیصلې تر مخه اوس د دغه ادارې غړي هیوادونو ته ضروری ده چې کچري یو غړي هیواد کې د دغه ډلې اساسي وي نو منجمد دي کړي او د اسلحې پر اسد او په سفر یې هم بندیزونه ولګي. په دې اړه مو د پاکستان خارجه دفتر د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځول. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په یو مقاله کې راغلي اورپکو دا مهال کراچۍ ښار ته مخه کړې او د دې ښار یو شمیر سیمې تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. مقاله جاتوي په کراچۍ کې میشت شوي وسلوال اکثره وخت د عوامي نشین ګوند غړي او مشران په نخښه کوي. د مقالې مهمې برخې هارون بچا راوروي.
په دی نیوز ورځپاڼه کې امیر میر لیکي وروسته له هغه چې د پاکستان سپریم کورټ د سند حکومت ته امر وکړ چې په دغه صوبه کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ مخه دی ونیسي، د دغه هیواد امنیتي ادارو کراچۍ ښار ته له القاعده او طالبانو سره د تړاو لرونکو لږ تر لږه 25 وسلوارو ډلو د داخلېدو په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته خبر ورکړی دی. لیکوال زیاتوي د ایم کیو ایم مشرتابه چې د تحریک طالبان پاکستان د ایډیالوژۍ او کړنو په زغرده مخالفت کوي، ټینګار کوي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په زرګونو جنګیالي کراچۍ ته ورغلي دي او دغه ښار یې د ترهګریز فعالیتونو په مرکز بدل کړی دی. د مقالې د لیکوال په خبره د کراچۍ ښار وسلوالې ډلې په وړو وړو ډلو ویشل شوي او پرته د دوی د غړو له نیولو امنیتي ادارو سره د دوی په اړه د معلوماتو راغونډولو بله کومه چاره نشته. په مقاله کې راغلي د کراچۍ په فعالو وسلوالو ډلو کې 15 غړي له لخکر جنگوي سره، 3 له تحریک طالبان پاکستان سره او د پاتې یو شمېر نورو غو ډلو تړاو له سپاهي صاحب پاکستان، جیش محمد، حرکت المجاهدین، تحریک نفاذ شریعت محمدی، دعوت اسلامی، جند الله، لخکر محمدی، پنجابی مجاهدین او سنی تحریک پسیر جهادي ډلو سره ده. په مقاله کې ویل شوی په کراچۍ ښار کې فعال وسلوالې ډلې چې زیات شمیر غړي پښتانه دي د پیسو ترلاسه کولو لپاره سړی تختوي، بانکونه لوټي او د یاد ښار له لارې بهرنیو هیوادونو ته مخادره توکي کاچا کوي. خو د مقالې په لیکنه د غډلې بیا دا رقم تورونه ردوي چې وایي دوی خپل اړتیاوې یوازې د خلکو لخوا د ملاوېدونکي چندې د پیسو له لارې پوره کوي. د لیکوال په اند د پاکستان په قبایلي سیمو او سوات کې د اورپکو پر ضد پیل شوي عملیات لامل شوي چې زرګونه جهادیان کراچۍ ته مخه کړي او د دغه ښار په اطرافو کې میشته شي. لیکوال کاږي ترهګرو د کراچۍ ښار په سهراب ګوټ، بلدیه ټاون، قائد آباد، شیرنجنا کالونی، قصبه کالونی، منګوپیر او پیرآباد سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړی او اکثره وخت د عوامي نېشنل ګوند غړي او مشران په نخښه کوي. مقاله دغه راز له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي د سوات د ملا فضل الله ډله یادوي چې وایي کراچۍ ته کډه شوي د سوات لسګونه مشران او د سیاسي ګوندونو فعالان یې وژلي دي.
الله وای ما کور دیس پیرشه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیگار تمی واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام د بنو د زمیدارانو مسالو تر ګرځو. زمون همکار په بنو کې یو شمیر کاروندګرو سره یې خبرې کړې دي او دا غوي د ستونزو په اړه ته پوښتې دي. نو راځي چې په دې اړه باندې زمون د همکار دا رپورت ورو.
د خیبر پختونخوا زلابنو کې زمینداران وایي چې که څه هم پاکستان د نړۍ په زری ملکونو کې شمارل کیږي، خو د دولتي زری ادارو له اړخه دهقانانو سره د مرستو نه کولو په وجه دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې زلابنو کې د کسان بورډ په نامه یو تنظیم هم جوړ شوی دی، خو د زری دولتي ادارو لخوا ورسره کم کومک نه کیږي. د بنو کسان بورډ صدر حاجی متی الله وایي چې زری دولتي ادارو ته چې کم سر راځي دهقانانو ته نه بلکې په بازارونو کې خرڅولی شي.
د ګورمنټ مرسته هیڅ قسم تعاون نشته، تخم روشي، دوایي روشي، څه شی روشي، هغه دې بغیر د شپې بوتلې نه جامو دې نه وړي دي، نه را هر شی دې بزور ته د جنټ ولا دې نه را دستم را دوایي دو دې بزور شي، تخم بزور شي، ویر کو دې کنترونه ته پوینټی نه دي مشته چې آپ ګرون قیمت باندې روکای دي ټول باندې نه چې کیم دې سرونی نه رون سه ایره دې ته ترخه له دې غرسا دا ټول کچا باندې نه دي ایف ای پر ګورمنټ ته توجه نه دا ورګړي.
اشفاق خان وایي چې دوی مجبور دي چې په مارکیټ کې تخم او د فصلونو بیمارو د مخنیوي د پاره سپرې واخلي، خو بیا هغه کار نه کوي.
ماډل فارم سرویس سره خلک رجسٹریشن کړی دی چې ته ورشي چې دوی پدونه کوي چې مش سره دوی نشته دی مارکیټ شو اخلي، خو دی وی چې مش په توستا په هاف ریډ باندې سره دیر کوي دا چې مش مارکیټ ته روټ شي دوی سپرې وکړي د ګندور نه سپرې رو دوی رو ری بیا چې سپرې مش په مزګه باندې وکړي باغ اثر نه وکړي به وی چې یاره خدا خو دوه نمبر دی مارکیټ په ډبل ریډ نه ملاو شي مش سپرې چار نه کیرو.
کلامو چې د بنو زراعت محکمې افسر عبدالله شانه د دهقانانو دغه ستونزو په اړه وپوښتل، نو دوی وویل چې د زراعت دفتر تخمونه او دوایانې چې څومره کېدلی شي د غلطه زمیندارانو ته ورکولی شي او دوی با قاعده د مارکیټ دورې کوي.
اول هم موږ د بازار په خپل چې کو بینګ پېسټیسایډ انسپکټر چرته کې موږ ته شکایت ملو شي یا خپل هم موږ سیمپل یاستو او نه دا خبره پاکستان چې د سنټر کې چې کم سیزي اب په مارکیټ کې خرڅيږي دا موږ ته په سټاک باندې راځي هغه باقاعده موږ پیسې داخلو چې کوم پیسې سیټ داسې دي چې موږ یو په فارم کې تیاریږي بعض اوقات داسې وشي چې کله موږ ته ټارګټ ملو شي چې تاسو د زمیدار نه پروکیورمنټ وکړي هغه د پاره موږ خپل سیټ اغل اول ورکړي هغه چې کوم گورنمنٹ ریٹ مقرر کی نو پاگا ریٹ باندې مونږ ته وال او یو سړی کدا چې وګی چې ما نه سیټ زیات وي سیمز ما کوي ال تا غا په خپل دغه کی دا یو زیاتې دي او مونږ هغه ته نور کول ته بوز کوی ته سورم ده کده سور ده په کار دي.
دغه دهقانان وای چې د خا فصلونو پیدا کولو د پاره باید زراعت محکمه د دوی سره مرسته وکړي او پر وخت باندې په فصلونو باندې خورې شوې بیمارو د مخنیوي د پاره معیاري دوایان ورکړي تر څو دوی د خپلو فصلونو نه ښه پیداوار ترلاسه کړي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي مېرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. د دې اوس ورځو ونې د خبرونې د نړۍ رنگونه ته د خبرونې تاسو لپاره زموږ همکار ګلیاز برابروي. د خبرونې تاسو یو وار مخکې هم اوریدلې ده، راځي اوس په تکراری باندې تاسو په مخکې وړاندې کوو. راځي چې واورو د نړۍ رنگونه.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایاز حاضر یم. په دې هیله چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مو د لا د نورو پروګرامونو په شان خوندور معلومات راغون کړي دي. لومړی مو یو داسې کس د کسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی.
He breaks the speed of sound as he hoped, where he's coming, and there you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down in the air, safely back.
د آسټریا فیلکس بام ګاټنر د نړۍ لومړی سکای ډاور یعنی د دنګ زاینونو ټوپ وهونکو کې دی چې د خلانې زمکې ته د ټوپ وهلو کامیابه مظاهره کړې ده. گارټنر د 1,28,000 فوټه بلندۍ نه ځمکې ته ټوپ وهلې او تر ځمکې پورې سفر یې 2.2 کیلومتره په یوه ګنټه کې ترسره کړی. گارټنر ځمکې پورې سفر په 10 منټو کې کړی دی. درې سلوېښت کلن گارټنر د پوکاڼۍ په مرسته خلا ته رسېدلی و. گارټنر چې کله د خلا نه ټوپ وهلو او ځمکې ته 100 کیلومتره پاتې و نو خپل پیراشوټ یې خلاص کړو. گارټنر په لومړي ځل په 2005 کال کې د دې ریکارډ جوړولو فیصله کړې وه خو تکنیکی او مالی ستونزو له کبله یې ځنډولې وه. دا د گارټنر لپاره یو لوی چیلنج و. د 1,00,000 فیټه په بلندۍ د هوا دباو د 2% نه هم کم وي او د اکسیجن نه بغیر سا هم نشي اخیستل کېدی. گارټنر لپاره یو ځانګړی کیپسول جوړ کړی شوی و. کارپوهان وایي گارټنر یو لویه کارنامه ترسره کړې ده او د دې ټوپ نه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. دا به په مستقبل کې ستور مزلو لپاره ډېر زیات ګټور ثابت شي.
Well, that's very, very reassuring what we've seen there.
په عمومي توګه دا سایکل په اړه به تاسو اوریدلي وي چې د سټیل یا د وسپنې نه جوړ وي خو د اسرائیل یو ډیزاینر د کارډبورډ یا د کلک کاغذ نه سایکل جوړ کړی دی. پنځوس کلن اظهار گیفنی یو داسې سایکل جوړ کړی چې په مکمله توګه د کلک کاغذ نه جوړ دی. دیتا کارډبورډ ویل کیږي. د گیفنی ډیزاین کړی سایکل به په ترانسپورټ کې یو لوی بدلون هم راولي او د سړونکو په نظر دا به افریقا کې غریبانان استعمالولی شي. گیفنی رائټرز خبرې جانس ته ویلي چې سلور کال راهیسې په دې ډیزاین کار کړی دی. دی وایي د کارډبورډ نه بکس جوړول ډیر اسان کار دی خو سایکل ترې جوړول یو ډیر ګران کار دی. په دې کې ډیر موده ولګیدا. د دې سایکل وزن 9 کیلوګرام دی او عمومي توګه د عام سایکل وزن 16 کیلوګرام وي. د دې سایکل مرمت ضرورت به هم نوي. په دې کې د چین په ځای د موټر ټایمینګ بیلټ لګیدلی دی. د دې سایکل په لوی کچه تیارې به 100 میاشتو کې پیل شي. د آسٹریلیا یو ضعیف کس د 10 کالو عمر کې هم ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د دې استاد نوم دی جیفری سکاټ نایټ. نوزو د آسٹریلیا سیدنی ښار ته. دا جیفری عمر 10 کاله دی او اوس هم د سیدنی په یو سکول کې ماشومانو ته سبق خای. دا جیفری نوم په گینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. جیفری وای دغه اعزاز ته لاسه کول باندې ډیر زیات خوشاله دی خو د سبق خودونه د ریټایر کیدو هیڅ قسمه اراده نه لري. د امریکا ساينس پوهانو یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د الودګۍ پیمایش وکوي. دا سافټویر به کوسو محلو نواخلي تر کورونو پورې د الودګۍ پیمایش به کولی شي. کارپوهان وایي د دې سافټویر په مرسته به د هغو سیمو لټونکو اسانتیاوې ترلاسه شي چې کوم ځایونو کې تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ خارج کیږي. د اریزونا ریاست پوهنتون پروفیسرانو دې سافټویر ته د هیسټیریا نوم ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د الودګۍ پیمایش یا د معلومولو لپاره داسې قسمه سافټویر کارول کیږي. کارپوهان وایي اوس به ممکنه وي چې په کوم ځایونو کې د کاربن ډای اکساید اخراج زیات وي نو په هغه ځایونو کې به د دې مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو کې اسانه وي. د امریکا خلایي ادارې ناسا انډیور خلایي جاز په لاس انجلس کې په سړک نمایش شوی دی.
Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge and expanding our lives in space.
پنځه اویا ټنه انډیور خلای جاز د الوت موده پوره کړی ده. انډیور خلای جاز په 1992 کال کې لومړی الوت کړی وو او 25 ځله خلا ته سفر کړی وو. په 1988 کې چیلنجر خلای جاز پیښې وروستو انډیور تر ټولو مهم خلای جاز جوړ شو. تیر کال ناسا اداري خلای شټلز استعمال ختم کړی وو. د دې ترڅنګ درې نور خلای جازونه هم عجایب ګرته وړل شوي دي. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې بد خبرې اورېدو سره خزي زیات ذهني فشار ښکار کیږي. تحقیق نه معلومه شوې چې خزو ته منفي خبرونه لکه د مرګ د ویل وای نو د فشار هارمونز په زیات شمېر کې جوړیږي. د دې په نسبت په سړو کې د فشار اثرات ډېر زیات کم وي. د امریکا کالیفورنیا ریاست یو عدالت په سامسنګ ګلیکسی موبایل ټلیفون په خرڅ بندیز لری کړی دی. د سامسنګ او اپل کمپنی ترمنځ له موضوع راځي شخړه روانه ده. په دې رسټو کې سامسنګ کمپنی ته د یو ارب ډالرو جرمانی سزا هم اورولې شوی و چې د اپل کمپنی ډیزاین یې غلا کړی و. د دې ترڅنګ د سامسنګ ګړو کې کمپیوټر په خرڅ بندیز هم لری کړی شوی دی. کارپوهان وای دا به د اپل کمپنی لپاره یو بل لوی چیلنج وي. بلخوا د اپل کمپنی آیفون د خرڅ نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د کمپیوټر جوړولو سیډنیز ادارې ګاټس د تازه شمیرو تر مخه د چین لینیو د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی جوړ شوې ده. لینیو د ایچ پی کمپنی نه زیات کمپیوټرې جوړوي. د شمیرو تر مخه لینیو 1.8 کروڑ کمپیوټر د روان کال اخري 3 میاشتو کې خرڅ کړي دي. بلخوا ایچ پی 1.5 کروڑ کمپیوټر خرڅ کړي. کارپوهان وایي د لینیو کمپیوټر قیمت ډیر کم دی نو ځکه په دې خرڅ کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شوې ده. او وز د فلمی نړۍ خبرې. د برتانیا جیمز بانډ فلمونو نوې فلم سکای فال با د اکتوبر په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل کریک کار کړی دی. د فلم کارپوهان وایي چې د جیمز بانډ فلمونو کې به سکای فال تر ټولو غوره فلم وي. د فلم سکای فال سندره مشهور سندرغاړي اټلی ویلې ده.
007 reporting for duty. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first.
We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us.
Hit the sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, hit the sky fall.
The American Hollywood mashhoor story Tom Hanks and Halle Bailey new film کلاود اټلس با د اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شوی چې څنګه یو کس په خوانی ژوند د هغه په کارونو اغیز کوي. کلاود اټلس فلم کې د برتانی مشهور ستوري هو ګرانټ هم کار کړی دی.
This is the Cloud Atlas Sextant.
I doubt there's more than a handful of copies in all of North America.
But I know it.
That's it. The music from my dream.
There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages.
I can't explain it, but I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones.
I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses, they all had the same face.
No reason to hide. I know you are Sonri 451.
د هند سینما ستوري عمران هاشمی نوې فلم رشبه د اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند میډیا، سیاست او جرمونه خودل شوی دي.
ان لوگوں کو کبھی کبھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپنی رفتار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
تمہیں بھی کار، گھر، یہ سب کچھ مل سکتا ہے، مگر تمہیں ایک جگہ ٹک کر رہو تب نا.
میں آپ کو آپ کی پروفیشنل آزادی کی چابی آفر کر رہی ہوں.
صرف میں ہی کیوں؟
میں نے اپنی زندگی کی شروعات زیرو سے کی. اسی زیرو کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا تھا، اور آج سب کچھ تمہارے سامنے.
ویلکم ٹو کرائم 24/7.
دل تو ہے فکرا، سٹائل ہے بکرا. دل تو ہے فکرا، سٹائل ہے بکرا.
د هند سینما ستوري اجے دیوگن نوې فلم سن اف سردار با د نومبر په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. پدې فلم کې سنجید دت هم کار کړی دی. د فلم سن اف سردار لپاره مشهور ستوري سلمان خان نوې سندره ریکارډ کړې ده.
تیری سویٹی سویٹی ٹاک تیرا ہر پیڑ مت سونی مڑ مڑ کے نہ دیکھ تو لے تو آجا لگ جا لے تو سونی تیرے سے وجہ سے گل تمائی لوئی مال آج نچل
دا مشال ریڈیو اونیس پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.